السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې به نور بسته پروګرام خپور شي، خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. په هند کې د افغانستان سفارت سر له نن جمعې د تل لپاره وتړل شو. دا خبره د یاد سفارت په یوه اعلامیه کې راغلی او علت یې د هندي حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی په ډاګه کړی دی. د سفارت په اعلامیه کې راغلی چې وار له مخې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. سفارت ویلي چې برعکس په دې وروستیو اتو اونیو کې د کنټرول د پریښودو دو لپاره دواړو لوریو هندي حکومت او طالبانو تر فشار لاندې راوستیو او بالاخره له یو ستونزمن انتخاب سره مخ شو. په اعلامیه کې افغان سفارت له هند غوښتي چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل ټول مسؤلیت په غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول اموال، موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15 لک ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. سفارت سپارښتنه کړې چې د افغانستان درې رنګه بیرغ په ودانۍ باندې راپانده پاتې شي. د هند حکومت او طالبانو سمدستي د سفارت په اعلامیه باندې غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې د سفارت د فعالیتونو تر ځنډېدو وروسته ویلي وو ځینې افغان قونسلګریانې به فعاله پاتې وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي له پاکستانه د اخراج شو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي. یونیسف ویلي چې په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیایی او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري. پاکستان له دغه واده د بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر لومړی پیل کړی. د ژمی په درشل کې د پاکستان دغه اقدام د راستنیدونکو افغانانو د وضعیت په باب اندېښنې زیاتې کړې دي. بیلابیل سازمانونه وایي د نومبر لومړی له پاکستانه له 400,000 ډیر بی اسناد افغانان ایستل شوي دي. په غزه ترانګه کې په سیمه ییز وخت د سهار له 2 بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ترهګر سازمان ګڼي یو 4 ورځنی اوربند نافذ شو. د اوربند د فلسطیني بندیانو او اسرائیلي یرغمل شوو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی. د راپورونو له مخې اسرائیل د یرغمل شوو کسانو لیست ترلاسه کړی چې تمه دره خوشي شي، خو د راپورونو په اساس اسرائیل د شپې پر غزې ترانګې درنې بمباری کړي دي. اسرائیل ورسره له هغه د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپا ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې کړي چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر وام په اسرائیل په حمله سره لږ تر لږه 1,200 کسان وژل او 240 تنه یرغمل کړل. د غزې د روغتیا وزارت بیا د وژل شوو فلسطینیانو شمېر څه باندې 14,000 تنه یاد کړی دی. د راپورونو له مخې د جرمني شاوخوا 1500 پولیس افسران په هغو دوو سیمو کې توظیف شوي وو چې د فلسطینی دو سازمانونو فعالیتونه پکې ممنوع اعلان شوې دي. د جرمنی د کورونا چارو وزارت د اعلامیې له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 21 سیمې تر پولیسو تر تلاشۍ او عملیاتو لاندې ونیولې چې یوازې 14 په برلین کې دي. د جرمنی د پولیسو په خبره چې د حماس تنلارې ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان پیژندل کیږي فعالیتونه یې په جرمنی کې ممنوع اعلان کړي دي او همدارنګه په 4 شمالي او شمال غربي ایالتونو کې د دغې ډلې اړوندو مشکوکو ځایونو باندې عملیات ترسره کړي دي. د جرمني د کورونیو چارو وزیر نانسي فایزر ویلي چې دا عملیات ښې لاسته راوړنې لري او دوام به پیدا کړي.
نور بس دی.
د نور بسته د دیونه په پروګرام کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د نومبر 15 نیټه په نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالي ورځې په توګه یادېږي. د دې ورځې د یادولو هدف دا دی چې د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته د خلکو پاملرنه ورواوړي او دا تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ښځې د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخ دي. موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په بڼو باندې بحث کوو. دا چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې کومې دي، د طالبانو هغه فرمانونه چې پکې د خزو زده کړې کار او همدارنګه اجتماعي فعالیتونه محدود کړي دي، څومره په دې تاوتریخوالي ورزیات کړي دي، او دا چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې چې د خزو د حقونو په برخه کې کوم کارونه وشول، هغه څومره مؤثر و او څومره اغیزې پاتې دي، په دې باندې بحث کوو. را سره درې قدرمنې میلمنې دي، د بشری حقوقو او خزو د حقوقو فعاله میرمن قمر نیازی، د بشری حقوقو فعاله اوګی امیل، او مدني فعاله دنیا صافی. درې وړو ته هرکلی وایم، خبرونه ته ستړي مشي.
اغلی امیل، تاسو نه خبرونه پایل کول دوړو اول مننه کوم، تاسو ستړي مشي خبرونه ته. په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه کراته وایي، څه ډول تاوتریخوالی، څه ډول کړنې هغه دي چې د یوې مدني فعالې په توګه یې ته د خزو په وړاندې تاوتریخوالی ګڼې؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام درنې خور ته او ریدونکو ته. په افغانستان کې خو د څه خبره مخکې کې تشریح تاسو رنګه د تاریخ په اوږدو کې رنگ رنگ تاوتریخوالی په خزو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی، او په دې وروستیو کې خو پوهیږي چې سیاسي بڼه یې نیولې، کله د دوی نسبي ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او روبنی شکل، هسې نه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسیږي، خپل شعور ته ورسیږي، او علم پوهه هنر ترلاسه کړي، او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلیږي، او په خپل مټو باندې ولاړ وي، او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري، او د تصمیم ګیرۍ او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی، او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و. په قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دې په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي، خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي، تر اسلامه پورې، تر دین پورې، چې دوی ډېر ورته پابندي لري، خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه د پاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی، بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده، او نه یې د کور پلاران پلارګنې مني، او نه یې خسرګنې مني، حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تر اوسه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي، او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخوا راهیسې همدلته اوسېږم، او اوس دا حالت چې ګورم، دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې، خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې، اولې ورځې نه ټول اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، او به پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، او دا نه کوي، هغه نه کوي، ده خو ډېرې سختې او د کار نه برطرفې کړې، او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ څخه هم موږ په جنګونو کې تېرې کړه، موږ ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه، او ته په بیرون کې کار نه کوو، او په دا شل کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه، خلکو یو څه زده وکړه، کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته، او ورسېدل، او دا ټول چې په خوشحالۍ سره خلک په اطرافو کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت یې کېږي، مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو، دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې پولاندې شوي، دا او دا تاسو ولې نه منئ؟ نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني، موږ همدا وایي څه نه. نو څه فکر وکړه چې څومره ناري سوري په دې څه کم درې کاله کې، نن سبا کې به درې کاله شي، او دا د ژوند یو اوږد مزل دی.
واقعا په دې برخه کې، په دې برخه کې دستی افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونونه یې اساسي او لومړنی حق
چې د زده کړو حق دی چې هم اسلام ورکړی دی هم مدني قوانینو ورته ورکړی دی دا خستل شوی دی او انجونی له زده کړو نه محرومې دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی طبیعي او اساسي حق دی که ښځې زده کړې ونه کړي ګڼې ټولنیزې اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی یوازې د دې دپاره نه دي چې یوه ښځه د زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي. خو موږ عملا اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده، د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کیږي، په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخیږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومیږي. په دې باندې بحث کوو، خو دا چې لومړی په دغه کلتوري دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږیږو. میرمن قمر نیازی هم را سره مله شوې ده په خپرونه کې، ستړي مشي. اغلی نیازی، د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري فرهنګي دودونه رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي؟
سلامونه تاسو ته ګرانې مېلمنې خور ته او همداشان ته د راډیو ټول مینهوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حق ګرځېدلی ده. چې دا اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو، باید یا به د کور یو یا به د ګور یو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم او همیشه د شهر څخه د باندې، یعنی په کلي لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه زه تاسو ته وړاندې کوم. ډېر د افسوس ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم، د ښځې به ټول پخیلوڅې ګرځېدلې په سرای کې همدغه غولی کې. ما په پوښتنه ترې کوله چې تاسو ولې چپلقې نه په پښو کوئ؟ دوی به ویل چې چپلقې زهره کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسو فکر وکړئ دا څومره یو ظلم ده که دا درکو. دوی تلی سوزېدله، دوی ته شل رقم امراض پیدا کېدله، جلدي امراض د خاورې نه او د مکروبونه چې پیدا کېږي، چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه، دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړی ده، ورته ویلي مې دي دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تاف چې په ګرمۍ کې به وکو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې دوی وجود ته داخلیږي، دا ټول عوارض جانبي عوارض چې درلودل او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه و چې د دوی چپلقې زړه کېدل او د دوی پښې نه زړه کېدل، دغه ځای ته قتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت، هغه د دې مخالف جنس د نارینه ده. که یو ښځه هم په بله ښځه باندې، یعنی د خواښې په نامه باندې په دوی باندې ظلم کېدله یا د بنې په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یوه ښځه په بله ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو همدا شانتي په بدو کې ورکول، یعنی د موږ لشکرګاه ښار ته د بوس ډېره نږدې ده، یعنی دومره لرې پرته سیمه نه ده چې موږ وایو ولسوالي ده، ولسوالي نه ده، د ښاروالۍ مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنګ وشو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله، د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځولی د خپل لور ورته ورکړي، خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده، دا کوم انتها ته ظلم ده. دغه جلۍ چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته، د مولوی صاحب لور تر دغه جلۍ غټه وه. دا ما خپل سترګو لیده کاته خبرې دي، دروغ نه وایم خدای تطلون کې ما نن می دا جبه لندن سبب وچی خو دا هغه عقاید دي چې زه
مننه په دلایل او مخنیوي باندې به مرسته غږی غوځ غواړم چې د خبرونې په دغه لومړی یو څو دقیقو کې په دې وغږی غو چې کلتوري فرهنګي دودیزي ولسی د تاریخوالي باندې څه دي څنګه مخنیول کیږي ولې نه حل کیږي او بیا به ورسته د خبرونې په پایا کې هغه مستونزې چې د خزو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي همدارنګه د سیاسي بدلونونو لمخې راپورته کیږي مثلا د مایا دیږي په جمهوری نظام کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو یو قانون چې وو تر اخره پورې له ننګونو سره مخ وو او په ولسی جرګه کې له چیلنجونو سره مخ وو او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون دا وسم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی دوی خو ګر سره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو ازادۍ محدودې کړلې او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول د کارونو نه د ښځو راستنول او ګڼ نور داسې خو دودیز اړخونه خپل آباد لري پراخه دي دنیا صافی ته براشم له تاسو نه به ما دا پوښتنه وکړم اغلی صافی چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی لکلونو رایسی پاړه باندې خبرې کیږي لکلونو رایسی خلک ور باندې بحثونه کوي ولی په کمی گینا په کلو او باندو کې دی ولسونو ترمنځ ولی لک تر لګه موږ د دې شایدان نه پاتې کیږو چې ورو ورو دغه دودیز تاوتریخوالی مثلا په بدو کې د ښځو ورکول د کونډې ښځې مجبورول په زوره یوې داسې نکاح ته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول یا د خواښې لخوا د زوم د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول وهل ډبول ګڼ نور مسایل شته دا ولې کمیږي نه او ولې دغه پیښې کنټرولېږي نه
ان الله وملائكته يصلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم سلامنا تاسو میمنو دوی ته اوریدل کې ډیر خوشاله ما او ډیره مننه واقعا دا په ډیر مهمه د مخصن هم دا شی دودی فرهنګي کلتوري د کوم ځای نه شروع کیږي او د دې پایل د کوم ځای نه ده زما د نظر او زما په فکر دا دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي اغه غټي ګورورو په اته کله نرسيږي او نه کړنه یا لاس کړنه دا هغه د کورنۍ په کور کې ماغه مور پلار چې شي وي خپل زویتا او نو خپل ما زویته چې وي ته باندې نه زی ته غټوي شرم ده دا کار دا سې نور خبرې ورته کوي او واسي موسمه ټیک کوم ده دا دي چې کداغه کورنۍ مور پلار چې کده وسی سبق ویلی وي او دا تکري وي د ما په نظر دا خبرې کولی نسی چې خپل لور ته دا خبرې وکړي کنه او هغه کولی سي چې خپل زوی ته خپل ځامن زوی ته وایي چې تا خو دا حق تا باندې لري دا حق خپل ټولین باندې لري دا حق خپل هیواد لري دا کارونه تا خو کولی سي او دا ستا غوندې مساوي دا چې ته زما باندې حق لري تا خو هم دا حق لري هر کار کولی سي دا خو وایي باندې ولاړ سي کار وکړي او تر تر کوم ځای چې دې واسطه ونده هغه کولی سي هغه کارونه تر سره کړي او انجام وکړي مهمه هغه کورنۍ چې هغه کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعه ته تقدیم کوي او دا مثلا مهم دا چې باید کله چې مور تعلیم کړه وسی کله چې مور ذکر او کې زما په نظر هغه هیڅ کلام داسې یو ځامن او داسې یو اولاد جامعه ته تقدیم نه کوي چې هغه کوکی خدای نه خسته د خپل د جامعه پر خلاف ودرېږي او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي او د خپل نور خلکو په وړاندې ودرېږي مهمه کورنۍ ده او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کیږي کم ده بد منفي فکرونه خپل ځامن دوی ته خپل نور خپلوانو ته ورکي نو همدا سي راځي چې کله چې هغه جلی غتیږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوخه واده وکړي په زور ورکوي یا شاید په بده ورکي دا سي رواجونه زموږ په هیواد کې ډیر دي مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه کورو تاسو دا فکر وکړئ چې په ولایت کې څونه ډیر رواجونه اوسېږي زه زما په ولایت کې هم دا خبرې ما کله چې کوم زنګ وهم او یا کوم پښتنه کوم خپل خپلوان او په هیواد په ولایتونه کې او په خپل د خپل ولایت نه چې کوم امدا خبرې کوي چې هغه فلاني خلور خپل هغه بل ته ورکړ په بعد ورکړ دا جنگ وسو هغه ته ورکړ هغه ورکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ خدا دې کوم ځای نه شروع کیږي امدا د کورنۍ نه هر شي شروع کیږي که کورنۍ تم صحیح تحصیل کرده باسواد اوسی زما په نظر هیڅ داسې یو غلط ګام اخیستلی نه شي چې هغه د ټول کورنۍ غمجن وکړي او ټول کورنۍ بدبخت وکړي او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبخت کوي او د هغه ژوند خرابوي همدې ځاینه او دغه نه وروسته د کوم دانش څوکي د مکتب نه د ښوونځي نه که په ښوونځي کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان ښوونکي خپل زده کوونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډېره کله چې دا ښوونکي په ښوونځي کې خپل زده کوونکي ته تدریس ورکوي اکه لس دقیقې شل دقیقې دا د همدې د کورنۍ د حق په هکله خبرې وکړي د نجونو په هکله د ښځو په هکله په هکله خبرې وکړي او د هیواد په هکله چې دا کورنۍ څه شی حق لري تاسو باندې خوټ شیاق لري موټ شیاق لري او هیوا تاسو باندې شیاق لري زما په نظر کله چې هغه زکون کې داغه مکتب نه فاروقیږي کفن پندون ته زما په نظر داغه ذهن خلاصيږي او پوهیږي چې ما دا ونه زما د ما په ځل کې د مور محبت د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي زه کولی نسم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم خپل خور ته وکړم که خپل هیواد ته وکړم د هر ځای نه اول کورنۍ ده
مننه کوو اغلی صافی بیرته درته راګرځو بیرته برا شو اوګی امیل ته کله چې واکن چې طالبان دی خزو دی حقونو او دی ازادیو دی محدودولو په برخه کې دی دوی اقدامات له چانه پټ نه دی او پر لپسې دی بشري حقونو نړیوالو ډلو د نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکه کړې دي هغه کډینجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده هغه کوي د کار موضوع ده هغه په ټولنیزو فعالیتونو کې دي دوی د شراکت موضوع ده دا ټولي غندلې او له طالبان نه بیا بیا غوښتې دي چې خزوتا د کار زده کړو اجازه ورکړي طالبانو که څه هم تر اوسه پورې دا وختنی نه دی منلی او نه دی عملي کړی او د نجونو ښوونځي او په ځانګړې توګه زده کړې او کارونه اماسي تړلې دي خو دا احتمال هم نه دی رد کړی چې ګوندې دوی به د کارونو ته زده کړو ته او د ښځو کار ته اجازه ورکړي خو اغلی عمل د ما یوه پوښتنه دا ده طالبان چې د خصو د حقوقو په برخه کې د خپلې بریا ادعا کوي کله نه کله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دی په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي همدارنګه د خوښې خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي او ویلی چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی څه فکر کوي چې دغه څومره عملی شوی دی ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو او بانډو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو فکر کوي چې له دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کې کمی راغلی دی او کنه وسم شته
مننه کوم واقعا که دغه فرمانونه ورکړي دي هر پدیده خو فلسفه وایي هم مثبت جهت لري هم منفي خو د دوی د فرمان ګټور په دې دی چې خلک دغه څه ناڅه پخوا خو د چا نه ډارېدل په خپل سر وکړه دوی فکر کوو چې ازادي یعنې هر څه چې زړه مې وغواړي هغه کوم اسي به کېده او چا ورباندې به زور کوم هغه نه کوو که هغه مراجع وو د حقوقو بشر دوی به مراجعه کوو هغه پروسیجر دومره چې خلک بهښه منصرف کېده نتیجه به هم مثبت نه وو نو اوس د دوی نه یو څه ډارېږي خلک همدا چې دا کار کېږي بیا چې چیز ته ځي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودرېږي په حقه ودرېږي او خلک هم د دې نه په دې منصرف کېږي او دا کار نه کوي چې دسی زین شته دسی مراجی وسته چې ما به ملامت کی او ما به فشار وی او بل اخره زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تاثیر لري خلکو باندې، خصوصا په لرې پرتو سیمو کې. په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي، خو په ولسوالیو کې، ولایاتو کې، په نورو لرې ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري. همدا چې اوس غلا نه کېږي، هغسې غلاګانې چې کېده او په هغه رقم اوس لږ ډار شته. سره له دې چې فقر بیچاره دي، اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني، ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي. زاورم چې دا خبرې شته دي، اوس هم موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کېږي، یا به ګیر کېږي یا به نه کېږي. خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي، یا تما اورېدلی دي چې بېرته هماغه کسې پیدا کړی دی، ورته هماغه تلیفون یې ورته بېرته
د جنایتونو په برخه کې. که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پېښې وسم شته، وژنې شته دی، چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي. مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره، بیا وژل شوی، بیا مړی موندل شوی، چې په ځینو مواردو کې طالبان پاړه باندې او څه نه وایي. خو د
خپل دوستان په خوست کې وو چې هغوی هم په دې قضایي قضا او څارنوالۍ کې کار کوو. ډېر زلمي زلمي کسان وژل شوي دي، هغه رسنۍ شوي نه دي. ډېر ولایت کې دا خبرې شوي دي، هم دوام لري. خو څوک یې نه نشروي، اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي. خو دا خبرې شته، ما زه خپله اطلاع لرم، زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تېره هفته کې دوی وژل شوي دي. نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا د تر اوسه پرې خبر ناستئ.
هو واقعا معلومات له افغانستان مشکل وسته دي، طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو ډیر دوی محدود کړی دی. په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي، په هغې کې معلومات نه ورکوي، او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبریالان او خلک ډیر معلومات ترلاسه نه کړي. د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي. داسې مسایل شته. بیرته به د بحث موضوع ته راوګرځو. اغلی قمر نیازی، د تاسو فکر باندې، ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو آزادۍ محدودې کړي دي، او د دوی نه د زده کړو، کار، او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي، دا پټ نه دي، او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو انتقادونه کړي. خو که همدغه پوښتنه تاسو نه وکم، مخکې اوګۍ وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ، په زور کونډې مه نکاح کوئ، یو څه اغېزې کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغېز کړی، دغه پیښې به یې راکمې کړي؟
د څه خو نشو ویلی چې اثر به ونه کړي، ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي دغه د زور جنبه یې ډېره ده، یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي. نو کوم چې فرامین دوی خپله وزه کوي او دوی خپله دا کار کوي، خپله چې کوم نجلۍ خوښ سي ځان ته نکاح کوي، دې ودونه لري، څلورم واده کوي، هغه ته بیا څه وایي؟ هغه ته بیا کوم لري او کوم دغه ورته لري دلیل ورته لري؟ او همداشان چې دوی خپله کونډ ځان ته نکاح کوي، او ویلي مو چې کونډیانې مجاهدونو ته باید په نکاح کوي، ولې ګناه لري چې په کورو کې ناست دی؟ خو ته د کونډې نه اول دا پوښتنه کولی شي چې د هغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کېونه کړي. دا دا یو څه به اثر برانګیز وي، خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي، یعنی دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول. مګر زموږ په ټولنه کې هم دا اوس رایج ده دی خپل د دی خپل مشران چې په داوس په واکې دي
او متاسفانه چې ډیر کله دا ټولنیز تجربه ته چې سړی ګوري بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي او نسبتا هغه کورنۍ ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي هغوی دا خو به نشو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخې خو دا احتمال ډېر دی چې هغوی نسبتا نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدي پکې زیاته وي.
دقیقا هم دغه څه ده. زما د لور سره یې تاسو په کور کې بد کېږي، تاسو سره زه دلته بد کوم، که ته خام یې ما د لور سره هلته بد کېږي، ولې زه یې تاسو سره ښه وکړم؟ دغسې یو تناسبونه دي. په دغه باندې به دوی بندیز لګولی، عملي اقدام به یې کړی وای که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې. خو دغه
مننه د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو. زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکئ، یوه بله پوښتنه وکړم وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه هم دا پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت و په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وي، موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو، د ښځو حقونه دي او بشري حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د ښځې دا حق دی. په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و، دوی د تبلیغاتو برخې لرلې، دوی د اعلاناتو برخې لرلې، مختلفې پروژې او پراجکټونه و، د ښځو په نوم مجلې وي، خپرونې وي، راډیوګانې وي، تلویزیونونه وي. د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو او بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغییر راوستی؟
د سیمنو سوېلای چې نه راوستي تغیر راوستي د وڅناڅه کې تغیر نه وای راوستي، نو هیڅ چا بخل د لورګانو ته د مکتب د پریخودلو اجازه نه ورکول. یعنی څناڅه تغیرات درلود، ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډیر مهم وو، او دغه ټول پروژې هم دغه ټول کار دغه د پاره د خلکو ذهنیتونه خلاص شي، ذهنیتونه جوړ شي، د خلک وه تول چې تر څو خپل لورګانو باندې تعلیم وکړي او د تعلیم په ذریعہ باندې هغه ځان پیژني، خدای پیژني، خپل حقونه پیژني، د نورو حقونه ته احترام قائل شي. دغه مبارزه روانه وه، او دغه مبارزه د خلکو د پاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرطلاري حکومت فرما ده، هغه هیواد چې کلونه کلونه کلتوري مسایل ډیر تر شریعت لا ورته پورته ده، یعنی ډیر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټې کړي دي او فرهنګي اصول مو منلي دي، نو هغه سي خلکو ته دا شل کاله ډیر کم وخت وو، او هغه شل کاله هم داسې فرصت نه و چې تر کلیو باندې پورې
فکر نه کوي چې ډیری خار متمرکز وي او ځینې پروژې یا ځینې امکانات په سمه توګه استفاده نشو، ځینو ښځو یا سړیو تنناوړه استفاده وکړه، او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي اسې ونه شو، او ډیر خار متمرکزه پروژې
امنیت نه و. اول امنیت نه و، څوک احساس د امنیت نه کول، هر کس چې پروژه اخیستې وه هغه مجبوره و چې څوک کسان نور ته برخې ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي تر هغه صاحب پورې دا لاړ شي. هلته چې صاحب ته لاړ شي تر آګاهي ورکولو هغه به ډېر کوشش کوله چې اول مشران خوشحاله کړي چې مشران ورته فرصت برابر کړی دی چې دا دلته راغلی ده، ته ودرېږي چې یو انفجار ونیسي، ودرېږي چې یو ماین رانیوړي څوک د ځان سره، ته ودرېږي چې یو نامبدي راته ونه شي. دغه ویرې به د خلکو څخه و، هغه عامه پوهوي هغه اساسي وظیفې ته چې به هغه تللی و، هغه به هم د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله شي، ورباندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله شي، هغه خبرې کولې. یعنی هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسېدلې، مګر بیا هم لکه کار کړی و، دغومره څنګه کار په شهرونو کې کړی و چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو، چې دغه یې موږ نه دي دا نه شو نیولی. یعنې یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې، یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وې، یعنې
نه دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل داسې شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کیږي، هغه نجونې مکتبونو ته تللې، پوهنتونونو ته تللې چې تاریخ په هیڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې، همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې، رسنیو کې پراخه ونډه درلودله، او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسي جرګه کې دوی پراخه ونډې درلودې. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکز نه وي او یو څه نور شي شوی و. خو زه به همدې سره راشم دنیا صافی ته. اغلی صافی کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کېدلې چې بیا سوله ونشول او بل اخر دوی د زور لارې راغلل او په خانه حکومت ونړید، دوی خپل حکومت اعلان ک یو خبر بیا بیا کېدل چې د خزو د حقونو په برخه کې بریاوې باید وساتل شي. تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه تاسو ته په نظر درځي؟ آیا واقعا په تیرو شلو کلونو کې چې د خزو په برخه کې څه تغییرات راغلي وو، هغه څه سر کې ښکاري، څه لیدل کېږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
دقیقا ډېر مننه. مخکې میازی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبانو کله چې دا خبرې اول کار چې دوی تیر شو، بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکړي ښځو په زور ورنه کړي دا شاید، مګر دوی خپله پوهېږي چې تاسو چې دې نه خبرې کله چې دوی یو نجلۍ خوښه کېږي خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي د هغوی نه پوښتنه نه کوي، مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل وسوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او سوله کړپې هغه کورنۍ ته ورکوي، دا ټول ګپ خبرې خلاصوي. دا رقم دوی دي. دوی هېڅکله کوم حکم چې دوی صادر کوي، د دوی حکم صادر شول یوازې دا دي چې ښځو باندې تطبیق دي، مګر هغوی خپل اسلام تطبیق نه کوي. دوی شل کال مخکې وروسته د غني په وخت کې شل کال ډېر ښځې پرمختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټولو برخو کې دوی عیسه درلوده، کار کوله د ښځې مخصوصا ما خپله زما دولتي کار و ما کار کوله په دولت کې، مګر اوس کار نه کوم، وزګار یم. زمونږ کول نه لسو چې د هر یو حکومت هغه ښېګنه ده ښېګنه وایو که بدي کړی ده په هغه حکومت کې کوم بدي شته هغه بدي وایو. مخکې به شل کاله چې ښځو ته بس ورکړی وو، هغوی وظیفه اقتصادي ډېره ښځه په مصروف وو، که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي، په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو، کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړی ده په هغه وخت کې، تر حتی د خپل لسانس دکترا د مصري شیانو مخکې حتی په بورسیه کې برخه اخیستللي نور هېوادونو ته، مګر هغه کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو، کوم پروژه وو موقتي وو دایمي نه وو، دغه هم دغه په اساس چې امنیت نه وو. نیازی صاحب وویل چې امنیت نه وو، واقعا همدغسې وو، کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو امنیت نه وو. امنیت څه له منځه زمونږ امنیت اخیستلی وو هغه وخت؟ همدا اوسنی حکومت چې اوس مونږ باندې بندیزونه صادر کوي همدغه زمونږ امنیت خراب کړی دی. اوس که امنیت شته دا ټول ښځې نجونې وزګار دي، دا امنیت مونږ څه شی وکړو؟ د امنیت وادي د امنیت مونږ خپل تحصیل وکړو، مونږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو، خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس څه شی مونږ د امنیت باندې مونږ چمتو وکړو؟ دوی کله چې د دمداه ځواکاله کېږي، اوس دوه نیم کاله کېږي چې دوی راغلي.
تاسو نه غواړم اغلی صافی، تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل اول خو دوی ټینګار دادی چې دوی مشر او مشانو پرله پسې فرمانونه ورکړي؟ تاسو مخکې دا د نکاح خبره وکړله چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم واده نه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان له مخې، په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړی. دوی وایي چې ټینګار یې دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بالاخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي. تاسو چې په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ؟
اصلا نه. زه په افغانستان کې ما تقریبا دا دوه کاله سو دا څه شی کوم امرسانی چې دوی هغه باندې ډېر تاثیر کوي، هغه هیڅ خلاصي کې دوی چې راغله حکومت واخیستل دونه ګډوډي خو نه و چې دا هر شی قانون اساسي جوړ کړي، یا دوی نور د حکومت هغه شیان چې دي یعنی دوی چمتو کې جوړ کړي کوم دا شی منظم چمتو و؟ تاسو کولی دا ډېر وخت ونیسه، هغه یو کال بس و دوی ته چې خپل امر ثانی هر شی وي باید دوی برابر کړي، مګر مکتبونه خلاص کړي پدونه شاید اول خو مکتب بند که خزه ده به وظیفه نه وباسه پدونه هم بند سو دو خاصن دوی به خبري باندې باور نه لرس او مشکل سوند ده دي چې طالبان یو هغه نه دي، یو ډله نه دي، طالبان څو ډوله دي ګره دي. دوی کولی نشي په خپل مال کې جوړ شي او خپل خبري یو وکي او خلق باندې دا هغه حکم صادر کړي، نیمایي وایي چې مکتب خلاص کړي، نیمایي وایي چې مکتب خلاص نه کړي، نیمایي وایي چې خزي ما ولاسي کارو کې کار خدي هغه ډېرې په افغانستان کې خزي کولی دي خپل خاون لراس ورکړي په جنگونو کې ځامن نه لري، بچا راشه نه لري، نو مجبور دي خپل کورنۍ ته کار وکړي، او نیمایي وایي نه په هغه کې بسام کې کار شي نه. تاسو آی واقعا ته دوی د اسلام نه خبر ووسی؟ اسلام کې دونه حق خدمت ورکړي ده کار کولی سي زده کړه کولی سي. نو زه دا وایم چې دوی ولې د اسلام نه سوء استفاده کوي، ولې ښځې ته حق نه ورکوي. اوس ته وګوره په کابینه کې دی شی کې په دغه حکومت کې په هېڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي سمې د ښځه نشته، که د بعد بهر نه د نورو هېوادونه راځي کوم ښځې چې د ښځو په حقونه خبرې کوي یا خبرې اترې کوي، د هغه په منځ کې یو د افغاني ښځه فعاله حقوق یا کوم پښتني ښځه نشته چې د هغوی سره کښېني. آیا دوی ته روا ده چې کښېني د نورو خزه سره دوی ورکه وکړي د خارجي خزې ارزه خو پرېږدي افغان ښځې هغوی سره خبرې وکړي، هغه د چې لپاره راغلي چې د افغان ښځو ستونزه حل کړي. تاسې ولې هغه په خپل زړه نه دوی خبرې کوي وایي موږ د ښځه حق ورکړی ده، موږ هغې ته هر شی ورکړي. کومه دا څو ځل دوی ته ویلي چې موږ د ښځه حق د اساس ورکړي، که د اسلام حق د اسلام په اساس تاسې د ښځه حق ورکړي نو ولې مکتبونه بندې دي تر اوسه؟
واقعاً چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکارۍ او
افغانستان لومړنی اسلامي هیواد چې داسې بد بندیزونه د ښځو او نجونو باندې راځي. په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه شته، هغه داسې کړي ده تر اوسه. موږ نور هیوادونه پرمختګ کوي، کال په کال مخته ځي، موږ کال په کال شاته ځو. دا فرق هم اسلامي حکومت ته
بېرته راځم. درته بیرته راځم اغلی امیل، لتاسو نه غواړم چې پام دې متفسره واورم، او پښتنه می لتاسو نه دادا چې آیا د نجونو د زده کړو د زندیدو دوام چې دا و زندیدلی دا که دوام کوي، اول خو تاسو دا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کومه کچه بولی، د زده کړو محدودیتي چې طالبانو پر محدودیت لګولې، او دوام به د افغانستان لپاره او د ولس لپاره د نجونو لپاره د نورو خلکو لپاره د ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیز ولري؟
دا د سویم که یو ورځ انسان د تعلیم نشه تولیږي، د فکر کوم چې یو مملکت د خپل مختګ نشه تولیږي، نو مونږ ته فکر وکړه چې څومره سونه سونه ورځې مونږ عباس تیرې کړې. اسې خوشي مونږ ته وادي ورکول کېږي، وادي هم بې بنیاده بې اساسه متوجه. او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي، ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي یوه قبیله باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي. نو دا د دې نه مونږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل، په قصدي ډول داسې شوی دی. یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم، دا لوی درد دی، دا د تاریخ داغ دی، دا هیڅکله نه بخل کیږي نه جبران کیږي. دا ډیره سخته ده. دا دا
ما غوښتل تاسو نه پوښتنه وکړم، طالبان وایي چې دوی کومه کړنلاره چې معلومه نه ده څه ډول یوه کړنلاره ده، ولې نه جوړیږي، په دې باندې کار کوي، او ظاهرا بلاخره به د زده کړې پایل کې. ما د طالبانو د وزیر سرګندونې اوریدې، په ډیر ټینګار سره خلکو ته ډاډ ورکو چې لږ تر لږه موږ د زده کړې تحریم کړي نه دي، یعنی حرام هم نه دي ګرځولي، دا په دې معنا چې بلاخره به اجازه ورکوو. د ما سوال له تاسو نه دا دی چې که یو کال وروسته مثلا طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، دغه څلور کاله چې تیر شوي، ونجلۍ چې څلور کاله مخکې په لسم صنف کې وه او باید اوس د پوهنتون په لومړي ټولګي کې وې یا په لومړي سمستر کې وې، فکر کوي هغه نجلۍ به بیرته مکتب ته ستنه شي او به توانېږي چې خپلې زده کړې په نورماله توګه پیل کړي؟
په افغاني ټولنه کې نه. هغه جلکۍ چې لږ پیغله شي، هغه په زوره واده کېږي یا په هر رقم نور، یا هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نشي تلای نور، یا یې نه پرېږدي. د هغه ژوند، د هغه تاریخ، د هغه ارزوګانې، د هغه هیلې بالکل خاورېرې شوې، هغه له منځه لاړې، تباه شوې. په سلو کې یو نفر که وکولی شي، نورې ټول له منځه لاړې ده. ځکه ما زه علمي غړی او متحدثات ثانوي معرف کې دا نصاب تعلیمي چې ده، که نه هغه خپل هغه ستپ ستپ هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي هغه فرصت له لاسه ورکوي. هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته دا تلی نه شي، او که زمینه ورته څومره مسایل هغه جذبولی نه شي، هغه راتلونکي سخت مضامینو دپاره آمادګي نه لري. نو بالاخره هغه حالت چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي، دا بالکل ښه نتیجه نه ورکوي.
دا حق سي تباشو برباد شو لمي زلار فدي يوم
و بخي دي ما دي دي خبرولي وقت مي را پختمي دو دي ورستي پختني كوم و هاغلي عمل لتاسو ني پختم په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي د تاوتریخوالي باندې مشته او سیاسي د تاوتریخوالي باندې چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړی باندې ګڼلی شي چې خنجونې لزده کړونه منع کړي دي. لنډ راته ووایه داسې په یوه دقیقه کې تاسو فکر باندې څه کیدلی شي افغان ښځې په اوسنیو شرایطو کې چې دي
دا اوسم زه فکر کوم چې دې تصمیم لري نو سبا یې کپیلۍ نه اعلان کړي بس دی اوس خو مونږ نسلونه تبا کوي یو نسل نه تبا کیږي بیا په نسل تبا کیږي دا په دې څېړنه شوي تحقیق شوی دی. اما که اوس هم دی پیلې دا به ډیر ښه کار وي پر دې چې دا څومره د دې حکومت دوام کوي او مونږ همداسې پاتې کیږو او نه چیرته تلی
شو
خلک مني او نه دلته
سلامت و سی ډیره زیاته مننه وګیا مل تاسو نه اغلی قمر نیازی تر اعظم اغلی نیازی تاسو مراته لند په یو دقیقه کې وای مونږ په دغه سیو مسایلو کې یو چې تاسو درې واړ ورته اشاره وکړه لند څه کیدلې شي چې لکتر لګا دغه تاو تری خواله ک بشپړه لمنځ نه زیغت بیلا بیلې باندې یاد کړی کم شي
دقیقا اما په هوی او د مکاتبو د پانتونونو د دروازې پرانستل تر څو چې مونږ خپل حقونه وپیژنو چې کله مونږ خپل حقونه وپیژنو مونږ خپل د حق د غوښتنې د پاره خپل غږ وچتو هیڅ وخت بیا چوپ نه کینو بیا کله چې مونږ خپل غږ وچت کړل نو طبعا لسرونه یي لکه دا اوس هم چې مونږ به ته دوی اړستلې دي چې دوی باید زمونږ غږ واوري او بل اخر زمونږ غږ ته درناوی وکړي نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیزلسي پونتونونه پرانیزلسي دا همداسې به
مخ
بل اخر بل منځ لاړ شي.
مننه کوو اغلی قمر نیازی. دنیا صافی لتا سنم غواړو چې خپل خبرې مراټولې کوي او لن راته وایي داسې په یوه دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې دغه ستونزې چې تاسو یاد کړی نورو ملمنو یاد کړی دا که په بشپړه توګه لمنځ نه ځي لږ تر لږه راکمې شي.
مننه که دوی واقعا په خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي هغه یو متل ده ماهیر از هر وخت از دیری تازه است که ډیری خور ډیری انجونو بیچاره کولی نسي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نسي مګر که دوی هغه خبرې کوي کامل وکړي خو سمه ده که نه زه تر اوسه هم باور نه کوم او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغوی کوم خبرې کوي هغه خبرې باید سملي وسي مګر زمونږ هیله زمونږ تقاضا ده چې نور نه پرېږدي زمونږ نسل زمونږ دا نیو نسل دا ځوانان خپل بدبختي نور هیوادونه ته سفر وکړي ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې مړ کېږي او داسې بدبختونه نور ژمن راځي ولې په خپل هیواد اوسي ولې په خپل هیواد کې ژوند ونه کړي اوسي تحصیل وکړي خدمت وکړي د هر چا هیله ارمان او ارزو دا دي په خپل هیواد کې تحصیل وکړي خدمت وکړي زمونږ تحصیل زمونږ دا زحمت په خپل هیواد په درد وخوري نور هیوادونه اصلا په درد نه خوري موږ چېرته لاړ شو مجبور خپل ژوند
د ډیره یو غټه بدبختي ډیره زیاته مننه کوم د خبرونې وخت را خلاص شو ل درې واړو درنو او اغلو ملمنونه چې خبرې مو وکړي مننه کوم دوستانو دی نور بس دی ونیزه خبرونه و چې موږ پکې د خزو په وړاندې دی تاو تریخوالی دی پای ته رسولو دی نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ل درې درنو ملمنو سره خبرې وکړي د خزو د حقوقو فعال او مدني فعال او ګیا میل مدني فعال دنیا یا صافی او همدارنګ د بشری حقوقو فعال قمر نیاز لدری واړو مننه تربیه خېچاري
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله او احترامات وړاندې کوم مولوی یحیا شهید د فرا ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دغه د پاکستان د کوم چې دغه ظالمانه وحشتناکه کاري شروع کړی دی او دغه مسلمانان دغه ولس چې دا شل کاله یا دیرش کاله د دې پر سر دی نړیوال څخه خیراتونه خوړله او دا شل کاله یا دیرش کاله تقریبا د دوی په نیونو او بندې کولو او ایلوه کولو کې دا یو لوی تجارت دوی شروع کړی و. اوس چې تجارت پر بند شو او دوی ته بالا ګټه نه کوي، نو یې بالا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړوي. دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې، کیدای شي هغه تالی چټه ملایان هغسې ملایانو د دوی سره موافقه کړې وي. که مسلمان ملای واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي. لحاظه نو زما نظر دا دی چې د افغانستان حکومت دې خپل سفارت ځینې راوي، خپل سفارت دې وتړي، په دغه غبرګون کې د دغه ولس سره غمشریکي وکړي او خپل سفارت ځینې وتړي او ځینې راسي. دا سفارت څه پدار شو هلته سړی چې ډیپلوماتیک اړیکې چې یو د بل خبرې ګټه سره ونه کړي، سفارت هلته څه معنا؟
السلام علیکم، محب الله منوی د کندهار ولایت نه مننه ازادي راډیو کارکونکو دین څخه او سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبره چې زه تر افغانستان ته بېخي ډېر نژدې سوی دی، تقریبا یوه هفته یې یوه هفته پاتې ده یخ زیاتېږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د ښه مهاجرینو کې د سرپناه ځایونه نه لري، هغو باید غم وخوړل شي، ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې، او پاتې شو چې مهاجر راځي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري. نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي، نو ژمی ته رانږدې شو نو په خیمو کې تاسو خبره چې ژوند نه کېږي، نو دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي سرپناه ځایونه نه لري، ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دی وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نشي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم همدا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت د سون توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز، تیل، بوټې، دغه
زموږ د مهاجرو نړیوال کمیټې څخه، د خوراکي نړیوال کمیټې څخه، د معالجو نړیوال کمیټې څخه، او د ټول څخه موږ دا غوښتنه ده که د چمن په سرحد او کرتخم په سرحد د مهاجرو لاسنیوی وکړي. زموږ روان دي د دې خوا مهاجر په زرګونو مهاجر وروسته به بولي زیاتېږي اخواته روان دي. دې ته باید په کمپو کې هغه سهولت ببه چې د ګازو ډبې وکول شي، د ګازو ټانکۍ ته کښېښول شي چې دا یو ټانکۍ 15 دېرش ټنه دي، هر کور ته باید 15 کیلو ګاز ورکول شي. او د هغسې موږ دا ورته وایو چې د هغه کوم مهاجرین چې تاسو په کمپو کې اوسوئ، دا زموږ د اقوام متحده څخه دا خواست چې په مهاجر سره باندې که په کور کې 14 تنې، که 20 تنې، که یو، که 15,000 ډالر ورکړي، او بیا طالبان هغو ته دولتي مځکې ورکړي. کوم څوک چې دولتي مځکې نه لري دولتي مځکې ورکړي. دا خلک په یوه میاشت کې په شل شپې کې دننه خپلو ولسوالیانو ته کلی سي، خپل کورونه پرې جوړوی سي. نو موږ ټول څخه دا خواست دی چې په ولسوالۍ کې دې ته هم داسې ترتیب جوړ سي چې هلته په کلي هم وطن کې واړي هم دې ته سوکاري دولتي شی ورکول سي، مطلب علاج دولتي وسي، د خوراکي مواد ورکول سي، د ګاز ورکول سي، خوراکي شیان ورکول سي، ځکه ژمی دي دا خوونه هلته کلی دي. دا ټول هلته بېوزګه دي، بېوزګاوې دي. دا په دوه کاله هم خپل وزګاوې نه سمولی. موږ دغه خواست یو قوم ته داته چې په نفع باندې 15,000 ډالر ورکړي، نو علاج یې مفتي، خوراکی مفتي، هر څه مفتي. دا 15 میاشتې د یخ چې روان دي، د دغو 15 میاشتو دپاره به د دې هر شی مفتي. وسلام.
سلامونه احترامات مې د ازادي راډیو ټول کارکونکي قبول کړئ. الله دې چې جوړ روغ بوي. زه نور هغه صادق د لوګر ولایت د غوښینو او نسلي چرګانو د پاره ملارونکو اتحادي رئیس خبرې کوم. موږ په مجموع کې ټول د افغانستان پارمداران د لوګر د پاکستان د چرګانو وارداتو څخه ډیر زیات زیانمن یو. نو موږ پارمداران غواړو چې پاکستانی چرګانو باندې مالیه 100% لوړه شي. نو خدای دې وکړي چې تاسو زمونږ غږ تر وزارت زراعت او وزارت مالیه پورې ورسوي. ډیر مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې یم. زما مشکل دغه دی، ما ول مردل ته په کابل کې یو، نو دا از مش برق چې دی په دې کې کې خپل ولایت بیا راسي. موږ د ازادي رادیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې موږ ډاکټر مسلینو پورې ورسی ترڅو د برق غم وخوري. ولې ځکه د دې مخ پیسته یخ را روان دی، نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دی، وسې لا غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته. په دې هیله چې روز ول خوشحاله بایست، زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ څخه هم دا پیغام درته پرېږدم. هیله ده چې زما پیغام خپور کړئ. دا چې په زابل کې هم د نور ولایتونو په شان انار کېږي، متاسفانه چې تیر کال دغه انار یو څه وچکلۍ وځپله، خو بیا هم انار سوی دی، خو بدبختانه چې بازار نه لري. دلته انار موږ خپله لرو، دغه سی پراته دی بازار کې څوک نه رانیسي، سوداوی نه کیږي، تجاران نه نسته، لارې بند دي، نو انار مو ځای پر ځای پراته دی ورسته سوله. ته باور په خدای وکړي چې زما خپل انار پراته دی دلته په خپل کور کې، د دې څوک نهسته چې رانیسي یا بازار ته یوسمه. نو هله مو د حکومت څخه هم دا د لوړپوړو چرواکو څخه هم دا چې لطفاً زموږ د حاصلاتو ته لږ څه پاملرنه وکړي، بازار ته پیدا کړي، ترڅو موږ دغه حاصلات چې ټوله کال ورباندې خواري کاږو، مصرفونه ورباندې کوو، ترڅو دا موږ خرڅ کړو او خپل هغه روزمره ژوند پامدې زراعت باندې زموږ ولاړ ده. نو که چیرې هم دا حالت داسې جریان لري، نو زموږ د سیمې اوسیدونکي به له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ شي. نو هله مودا د چزما پیغام خپور کی او موږ د انارو لپاره د نور اصلات لپاره بازار پیدا کی او د نورو هیوادونو سره قراردادونه وکړي، ترڅو زموږ سوداګری د نورو د تیر وخت په شان بیا هم خپل حالت تراسي. وسلام په احترام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 21 14 201.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره دی.
زړه د انسان په وجود کې کفا عوامي ژبه خبرو کو، نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وسلم په 2013 نه را په دی خوازه دوا خور ما ته وی ټول عمره خور زنه پیغام چې دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
لا شخړو،
لا اعتراضونو،
لا بازارونو،
لا لوبغالو،
لا نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
شام ملنگ